این با پایان این ساعت و این برنامه نیم ساعت دیگه که در پیش رو هست مجله خبری هست که صالح جان ساخته خالقی پیشکش میکنه. صالح جان در استودیو، سلام صالح جان.
دیر زیاد مننه امید مرزبان ساسخه تر دیر روست دو خبری مجله ورند که لمرنه خبری مجله که زساس قربانه ایم قدرمان دوستانو پا دې خبری مجله کې د انتخاباتو د کمیسیون له غړي سره د ولسمشر کرزي د کتنې او په انتخاباتو کې د بهرنیو لاسوهنو په اړه د نوموړي څرګندونه اوري او همداراز له سرحد ایالت څخه خیبر پښتونخوا ته د نوموړو په اړه د پښتونخوا د نېشنل عوامي ګوند مشر څرګندونه هم وړاندې کوو. خو روانه خبرونه په خبرونو پیلو. فرشته جلرزی وړاندې کوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن د انتخاباتو کمیسیون ته خبري وکړه او ویل چې اجازه به ورنکړي چې د پارلماني انتخاباتو په جریان کې درغلي وسی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له روسیې څخه د تروریزم ضد مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. نن په افغانستان کې د بریتانیا یو عسکر وژل شوی دی او په روسیه کې نن د هغو نه شتنو د خاورو ته سپارلو مراسم ترسره کېږي چې د دوشنبې په ورځ د مسکو د مترو په دوو سټېشنونو کې په انتحاري حملو کې وژل شوي وو. پاموکریده خبرونو تفصیل ته. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي ولسی جرګه د انتخاباتو د قانون په اړه د ده د فرمان د اهمیت باندې په نه پوهېدو د فرمان رد کړی دی. جمهور رئیس حامد کرزی نن د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره وکتل. د وویل چې د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د بهرنیانو لخوا مداخله وسو، خو دوی به اجازه ورنکړي چې دا مداخله د ولسی جرګه په انتخاباتو کې هم موجوده وي. د وویل نړیوال باید خپلو اعمالو ته متوجه سي او د افغانستان حکومت هم
خارجی هایی را بدانند که با خودسری هایشان با قرار گرفتن در مقابل قانون افغانستان و یا با تفرقه انداختن در بین مردم افغانستان و نهادهای افغانستان و هم حکومت و نظام افغانستانی را بدانند. با شدیدترین حسادت استقلال و حاکمیت ملی خود را نگاه نکردیم. هر آن میتانه شده که معامله معکوس شوه، که همکاری به اشغال بدل شوه، حکومت مشروع به نوکر بدل شوه و یاغیگری و بغاوت به مقاومت ملی بدل شوه.
جمهور رئیس حامد کرزی وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي غړو د وطن دوستۍ د احساس لمخې په انتخاباتو کې د ډېر هدف د درغلیو مخنیوي وکړ. د دې مسلې تفصیل به ورسره په خبرونه کې وړاندې سي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن د روسیې له ولسمشر سره په ټلیفون خبرې کړې دي. جمهور رئیس حامد کرزی د روسیې د جمهور رئیس څخه په خبرو کې له تروریزم سره په مبارزه کې د هغه هیواد د مرستې غوښتنه کړې ده. جمهور رئیس همدارس په مسکو کې د وروستیو انتحاري حملو شدیده غندنه کړې ده. د بریتانیا حکومت نن په هلمند کې د خپل عسکر د وژل کېدو خبر ورکوي. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي د عسکر په باواجه ولسوالۍ کې په غزمه کې وو او په ماین لوتی. په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې لږ 240 بریتانوي عسکر وژل شوي دي. د جرمني د اقتصادي همکاریو وزیر په لند سفر کابل ته تللی وو او نن یې یو ور بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ. د جرمني د اقتصادي همکاریو وزیر نن د افغانستان د مالیه له وزیر سره یو ځای په خبري ناسته کې وویل چې د هیواد غواړي له افغانستان سره خپل مرستې زیاتې کړي او د دوی مرستې به تر ډیره حده په ملکی پروژو باندې متمرکز وي. د چارواکو په وینا تر دې پخوا جرمني هر کال له افغانستان سره 250 میلیون امریکایي ډالر مرسته کوله. او نن په ننګرهار کې د نارنجګل دودیز مشاعره وسوه. په دې ارتباط په مراسمو کې زیات شمېر افغان شاعران او لیکوالانو برخه اخیستې وه. په ننګرهار کې سره راغونډ شوي وو د افغانستان د فرهنګي او ټولنیزو چارو باندې خبرې وکړې. په دې ارتباط به هم وروسته په خپرونه کې رپورټ وړاندې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د مرکزی آسیا له هیوادونو لیدنه کوي. دی باول د ترکمنستان مرکز اشقابات ته ولاړ سي او له ترکمن چارواکو سره د خبرو ترڅنګ په مرکزی آسیا کې د بشري حقوقو او دیموکراسي له انسټیټیوټ څخه لیدنه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له ترکمنستان څخه قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان ته هم دي. ولسوي چې د دې سفر هدف سیمه کې له مشرانو سره په سیمه ییزو همکاریو بي وسله کېدو، له اقليمي بدلونونو سره مبارزه او د فقر له منځه وړلو لپاره د پراختیايي پروژو پر اهمیت خبرې کول دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په پاوز پاکستان کې چاپریال او په خاص ډول د پختې کوشتونو ته رسیدلو زیانونو د ارزیابۍ په خاطر د اورال سمندرګي شاوخوا زراعتي ځمکې وګوري. د روسیې جمهور رئیس دیمتری مدویدیف نن وویل چې له تروریزم سره په مبارزه کې به جدي او شدید اقدامات ترسره کړي. په روسیه کې په تېرې یوه اونۍ کې لږ تر لږه 50 تنه د انتحاري حمله او 14 قربانیان سول. جمهور رئیس مدویدیف نن د شمالي قفقاز مرکز داغستان ته ولاړ او هلته یې له سیمه ییزو چارواکو سره په یوه استراري غونډه کې ګډون وکړ. د یو بل خبر له مخې په روسیه کې نن د هغو 9 تنو د خاورو ته سپارلو مراسم ترسره سول چې د دوشنبه په ورځ د مسکو د میټرو په دوو سټیشنونو کې په انتحاری حملو کې وژل شوی. د اسلامي سختریزو پر یوه ویب سایټ خبر شوی اعلامیه کې په چچنیا کې د وسلوالو مشر دو کومروف په مسکو کې د دغو حملو مسؤلیت اخیستی. عمروف ویلي چې په مسکو کې دواړه انتحاري حملې د هغو جنایتونو ځواب چې د روسیې امنیتي ځواکونو د چچنیا د ملکی خلکو په ضد ترسره کړي دي. دوی ویلي چې دا ډول حملې به دوام پیدا کوي. پرون هم لږ تر لږه 12 تنه په شمالي قفقاز کې په انتحاري حملو کې وژل شوی. د چین حکومت نن اعلان وکړ چې د ایران اتمی لانجې ته د وسولیز حل د پیدا کولو په خاطر هڅو ته ادامه ورکوي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن په داسې حال کې دا خبرې کړي چې د ایران د اتمی پروګرام په اړه په خبرو کې د دې هیواد د مذاکره کوونکي هیئت مشر سعید جلیلی پیکینګ ته ورسید. د ایران دولتي خبری اژانس سنا خبر ورکړی چې ښاغلی جلیلی به د تهران د اتمی پروګرام په اړه د چینایي مقاماتو سره وغږیږي، خو د دوه خبرو اترو جزئیات نه دي څرګند کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد جمهور رئیس هو جینتاو به د رواني میاشتې په ترڅ کې په متحدو ایالاتو کې د اتمی وسلو د امنیت په اړه په کنفرانس کې د برخه اخیستو لپاره واشنگټن ته ولاړ سي. ټاکل شوی په دې سرمشریزه کې به پر دې خبرې وسي چې په څه ډول اتمی وسلو ته د رسیدو په برخه کې د تروریستي ډلو او سختریزو حکومتونو مخنیوی کېدای سي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې جمهور رئیس به د اپریل په 12مه واشنگټن کې وي او بیا به د جنوبي امریکا یو شمېر هیوادونو برازیل، وینزویلا او چیلي ته خپل رسمي سفر پیلوي. واشنگټن وایي چین موافقه کړې چې پر ایران د ملګرو ملتو د تازه بندیزونو د وضع کېدو پر مسله باید جدي بحث وسي. او د جنګي جنایتکارانو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي محکمې نن د قتل عام په تور د بوسنیا د پخواني سرب رهبر رادوان کرادیچ د دوسیې ماتلیدل رد کړل. په هغې کې د ملګرو ملتونو نړیوالې محکمې وویل چې دوی به حتی د رادوان کرادیچ لخوا د بایکاټ د اعلان په صورت کې هم محاکمه دایره کړي. له ازادي راډیو څخه خبرونه ادامه لري.
د راپورونو له مخې په هرات ولایت کې صنعتي تولیدات د 13 کلونو پرتله زیات شوې دي. افغانستان کابل چاپ افغانستان ورځپاڼې د کلي چې په دغه ولایت کې د ډاډمن امنیت په خاطر صنعتي تولیدات په سلو کې 15 ډیر شوې دي. ورځپاڼه وایي چې په هرات ولایت کې د تولیدي شرکتونو د جوړولو لپاره 300 میلیونه امریکایي ډالره پانګه چونه شوې ده. د بغلان ولایت چارواکي وایي چې سلګونه ښځو په دغه ولایت کې د ګنډنې، غالۍ اوبدنې او سواد زده کړې کورسونه لوستي دي. کابل چاپ افغانستان ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې دغه ښځو ته د کلو او پراختیا وزارت لخوا یو ځانګړي پروګرام له مخې چې هدف یې د ښځو د اقتصادي حالت پیاوړي کول دي او ورته د کار لارې چارې برابروي دغه کورسونه جوړ شوي دي. او دا هم سپورتي خبرونه. د ننګرهار او نیمروز ولایت د ورزشي لوبغاړو د نږدېوالي په هدف نن په جلال آباد کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. بختر دولتي خبري اژانس وایي چې په دغه سیالیو کې دوه ډلې د ننګرهار او یوې لوبډلې د نیمروز ولایت څخه ګډون کړی دی. د ننګرهار ولایت د سپورت عامر عالم شاه مختاری وایي چې دغه سیالۍ به دوه ورځې دوام وکړي. د باسکټبال هغه سیالۍ چې له څو ورځو راهیسې په هرات ولایت کې پیل شوې وي د آرش لوبډلې په بریالیتوب پای ته ورسېدې. کابل چاپ هشت سوپر سپارې خبر ورکړی چې په دغو سیالیو کې د هرات ولایت پیاوړو لوبډلو ګډون کړی وو. ویل شوي چې په دغو سیالیو کې په ترتیب سره د آریانا او ارباب لوبډلو دوهم او دریم ځایونه خپل کړل.
د دې خبري مجلې په اوږدو کې ولسمشر کرزي د ولسي جرګې وکیلانو ته خبرداری ورکړ چې د دې جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د بهرنیو لاسوهنو مخه ونیسي. جرمني غواړي له افغانستان سره خپلې کلنۍ مرستې دوه برابره کړي. د سوداګرۍ چارو وزیر د ولسي جرګې د وکیل هغه څرګندونې رد کړې چې ګوندې د په احتکار کې لاس لري، خو د ولسي جرګې لومړي منشي وایي
زه په دې باور لرم چې دا یعنی واهي اصلاح نه ده، اصلا معلومات موثق دي.
په دې اړه رپورت پر روانه خبرونه کې اوري د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي پښتنو د پاکستان له جوړېدو وروسته په لومړي ځل خپل هویت ترلاسه کړ. نور مسایل به هم وڅېړو د خبري مجله تر پایه واوري. روانه مازیګرنۍ خبری مجله په دې موضوع پیلو. ولسمشر حامد کرزی نن د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه لیدنه وکړه او دغه کمیسیون د کارکونکو غوره فعالیتونه وسایل. ښاغلی کرزی په عین حال کې د نړیوالې ټولنې د هغو فشارونو یادونه هم وکړه چې د او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي ورسره مخامخ و. حامد کرزی همدارنګه د ولسی جرګې د تیرې ورځې پریکړې ته په اشاره وویل وکیلان نه باید په انتخاباتو کې د بهرانیانو لاسوهنې ته لار پرانیزي. پدې اړه لکبل د مجاهد جواد رپورت ورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي کڅه هم دوی د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د بهرانيانو لزياتو فشارونو سره مخ وو، خو د ملي شورا په انتخاباتو کې به دوی ته د لاسوهنې اجازه ورنکړي. خغلی کرزی د پنځشنبه پورز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لغړو سره ترلیدنې ورسته په یوې خبري غونډه کې د بهرانيانو زینو هاغو فشارونو او لاسوهنو ته اشاره وکړه چې د پوینا تر اوسه پټ وو.
خارجي هایر بدانن چې با خودسری هاشان
د وای بهرانيان باید تدې وو پوهیږي چې په خودسری او سره یې او دا چې د افغانستان د اساسي قانون پر خلاف دریږي او په افغانانو کې د بې اتفاقي ورته لمن وهي، نو هر څه له امکان څخه لري نه دي او کېدای شي چې هر څه معکوس شي. بیا به د بهرنۍ او د همکاري د اشغال په معنا تلقي شي. د افغانستان مشروع حکومت به د نوکر په صفت او یاغیتوب او بغاوت به په ملي مقاومت باندې بدل شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د تیر کال د زمري د میاشتې په 28 نیټه ترسره شول چې د درغلي او د ادعاو له امله دغه انتخابات دوهم پړاو ته وغځول شول او بل اخر حامد کرزی دغه انتخاباتو ګټونکو اعلان شو. افغان حکومت د ملي شورا په انتخاباتو کې د بهرنۍ د لاسوهنې د مخنیوي او همدارنګه د انتخاباتو د بهیر د شفافیت لپاره اوس د انتخاباتو په قانون کې ځینې مهم بدلونونه راوستل. خو د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر تقنینی فرمان چې په دې اړه صادر شوی و د رأیو په اتفاق رد کړ. ولسمشر د ولسی جرګې دغه اقدام غیر موجه وباله او وکیلانو څخه وغوښتل چې بهرنیانو ته د لاسوهنې موقع نه برابروي.
ونه بهانه میکنن و نه میخواهند چې انتخابات پارلمانی مسورت بگیرد.
د وای بهرانیان بهانه کوي او نه غواړي چې پارلماني انتخابات تر سره شي. دوی غواړي چې پارلمان هم زما په څیر وټه کوي ترڅو د دوی په وینا یو نمشو ولسمشر زو وسم او یو نمشو پارلمان دوی او په همدې توګه خپلې سلسلې ته دوام ورکړي. ولې لبا د مرغ ملي شورا دې ته متوجه نشوه او له همدې عملی د اساسي قانون خلاف دغه تعدیلات رد کړل. که بهرانیان ووایي چې موږ پیسې نه ورکوو نو بیا د افغانانو ګټه پدې کې ده چې انتخابات تر سره شي. ولسمشر د غرض هوټ سرګن کړ چې د ملي شورا راتلونکي انتخاب بعد به روان کال په منی یعنی په خپل ټاکلي وخت تر سره شي.
خبری مجله اوري
د ازادي رادیو د وخت شپږ بجې د 10 دقیقې د تاسو د ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځني صفه 1290 اوریدای شي. د جرمني د اقتصادي همکاري وزیر چې په یو لند سفر قبل تر غلې یو ځل بیا افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلول هیله څرګنده کړه چې د دغو مرستو زیاته اندازه د مستقیما افغان دولت ته ورکړل شي. خان محمد سیندی پاره نور تفصیل اوروي.
د جرمنی د اقتصادي همکارۍ وزیر ډیریک نیبل چې د پنځشنبه پورس په یو لند سفر کابل ته راغلی وو، له افغان چارواکو سره د اقتصادي همکارۍ په حق له خبرې وکړې. ډیریک نیبل په همدې ورځ د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال سره یو ځای په یوې خبري ناست کې له افغانستان سره د خپل هیواد د مالی مرستو په حق له وویل.
د جرمني حکومت افغانستان په حق له په خپل نوې ستراتیژي کې چې د جرمني پارلمان تایید کړی ده، وایي چې له افغانستان سره بل 2013 میلادي کال څخه تر 2014 میلادي کال پورې هر کال 310 میلیونه یورو وړیا مرسته کوي او ټول به په ملکی پروژو لګول کیږي.
د جرمني د اقتصادي همکارۍ وزیر وویل چې د دې مرستو زیاته برخه به د هیواد په شمالي ولایتونو کې چې د دوی پوځیان پکې د 1600 ځواکونو په لیکو کې په خدمت بوخت دي ولګول شي. د افغانستان د مالی وزیر خاغلی زاخیلوال وویل
د جرمنی د اقتصادي همکاري وزیر حضوران اعلان وکړ چې هغه په حدود 1550 میلیون ډالر خلانه مرست تر څلورو کلو پورې هر کال به مکسره مرسته کوي. زمونږه ولانه تقاضا ته بنداو چې د بدر افغانستان د بودیجې لارې باید مصرف ورسیږي زیاته برخه چې خوشبختانه دویم حمایه د دې څخه کوي. دومه مسله مونږ ته چې مهمه و، مونږ یو تعداد مشخص پروژې د خپل طرف دوی ته پیشنهاد وکړو چې متيقینم چې دوی قابل قبول به وګرځي او دوی پیسې به پاغلاره باندې مصرف شي.
په دې هکله د جرمني د اقتصادي همکاري وزیر وویل په پام کې ده چې یوه میاشت وروسته د جرمني د برلین په ښار کې د افغان او جرمني چارواکو یوه مشورتي ناسته جوړه او پکې معلومه بشي چې د دې مرستو څومره اندازه به په مستقیمه توګه افغان دولت ته ورکړل شي.
له افغانستان سره مو د جرمني د اقتصادي همکاریو په اړه رپورټ واورید چې د جرمني د اقتصاد او پراختیا وزیر د اقتصادي همکاریو او پراختیا وزیر کابل ته تللی او خپل د خپلو مرستو د دوه چنده کېدو اعلان وکړ. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ملي شورا د یو غړي هغه تورونه رد کړل چې ګواکې دغه وزارت په بازار کې د انحصار او احتکار ملاتړ کوي. دغه وزارت سرپرست غلام محمد یلقی د ولسی جرګې له مشر محمد یونس قانونی څخه په جدي توګه د دې مسلې د پلټنې غوښتنه وکړه. له کابل ماریا صدیقی رپورټ لري.
د دغه وزارت سرپرست غلام محمد یلقی چې د پنځشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله ویل چې په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت استازي دي یا هدي لګول شوی ترونه په اړه اسناد برابر کړي او یا د هم له دغه وزارت بخښنه وغواړي. د سوداګرۍ وزارت سرپرست همدراز د ملي شورا له مشر محمد یونس قانوني څخه وغوښتل چې دغه مسأله په جدي توګه وڅېړي.
که دوی کولای شي چې سند راکوي، زه حاضر یم چې خپل مسؤلیت ومنم، په خپل وظیفې نه استعفا ورکړم او خپل قضایي قضاوت شامل کوم چې هلته یو قانوني چلن زما په باره وشته وکړ. باید معذرت وغواړي چې ولې ته داسې تورونه لګوي او تاسې تورونه یې راکوي چې څه کوم مسرت ادعا نشته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم د ولسی جرګې د وکیل تورونه رد کړل او وی ویل چې په داسې موارد کې باید له دقت نه کار واخیستل شي. د دې خونې مشر قربان حقجو غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت او ملي شورا دې د سوداګریزو قوانینو پلي کول د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې ځای ورکړي تر څو د تورونو د لګولو او انحصار مخه ونیول شي. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی آزادۍ رادیو ته داسې وویل.
خلق نمائندگان دی او دی معلومات او د خپل اطلاعات معکلینو لارې راتولوي. اتمن په دې خبره کې شواهد قرائن اسناد شته چې دوی دا خبرې کوي. دی په دې باور لرم چې دا یعنی واهی اطلاع نه ده، اتمن معلومات موثق دي. اما تجارت یعنی سوداګری وزارت هر پرست دا نه کوي چې هغه د بالمثل متقابل عمل وکړي او دوی وایي چې دا خبرې سم نه وي، دی باید معذرت وغواړي.
ولسی جرګې همداراز له دواړو لورو غوښتل چې دا مسأله دې د رسنیو له لارې نه بلکې مخامخ حل کړي.
دا د ازادۍ رادیو د قدرمند دوستانو تاسې زمون غږ له ازادۍ رادیو اوري. د امریکا د مخدر موادو پر ضد اداره وایي په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد مبارزې په ځانګړي توګه د مخدره موادو د کاروباریانو د نیولو هلې ځلې روانې دي او تیر کال په لسګونو قاچاقبران محاکمې ته راکش کړي دي. هغې په کابل کې وویل په افغانستان کې ترهګري او د مخدر موادو کاروبار له یو بل سره اړیکې لري او دوی غواړي د اړیکې له منځه یوسي. احمد زبیر اجمن له کابل راپور اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې یو جګپوړي چارواکي وایي دا اداره له دې امله چې افغانستان تر اوسه پورې د نړۍ د مخدره موادو ډېره برخه تولیدوي اندېښمنه ده. خو نوموړي وایي هیواد یې له افغان دولت سره په ګډه د مخدره موادو د کروندو د له منځه وړلو او د کاروباریانو د نیولو هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. د امریکا د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ادارې سرپرست میشل لینهارت چې په دې وروستیو کې د هلمند مارجي ولسوالۍ ته سفر کړی و د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل،
موږ اوس هم اندېښمن یو ځکه د نړۍ له 90% ډېر هیروین په افغانستان کې تولیدېږي. خو که چیرې هلمند ته نظر وکړو نو په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت د پخوا په مقایسه 30% کم شوی دی.
لین هارت ویل تیر کال په افغانستان کې د مخدره موادو د کاروباریانو او د دوی د شبکو پر ضد 2 اتیا عملیات شوي چې 450 قاچاقبران پکې نیول شوي دي. هغې وویل تر اوسه پورې هم ډېر داسې کسان شته چې د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري او نه دي نیول شوي، خو د نیولو هلې ځلې روانې دي. د امریکا د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې سرپرست وویل دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او ترهګرۍ ترمنځ اړیکه له منځه یوسي.
موږ غواړو چې له خپلو افغان همکارانو سره د مخدره موادو پر ضد مبارزې کې کار وکړو. زموږ له اساسي اهدافو څخه یو هم د ترهګرۍ او د مخدره موادو او د دغو موادو د سوداګرۍ ترمنځ د اړیکو له منځه وړل دي چې په افغانستان کې د فساد د پیاوړي کېدو لامل کیږي.
لین هارت ویل د امریکا د متحده ایالاتو د مخدره موادو پر ضد ادارې د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې له افغان دولت سره په ګډه د مخدره موادو پر ضد مبارزه پر مخ بیایي.
راپور زمر قضاوت ستاسو
لا ازادي راډیو مازیګرنی خبری مجله او ریش پک بجه او شل دقیقې دي مخته تر دې چې کورنی ریپورتونه درته دروورو یو سیمیزه موضوع راخلو د عوامي نېشنل کونت مشر اسفندیار ولی خان نن په اسلام آباد کې خبري اعلان وکړ په وینا کې وویل پښتنو د پاکستان له جوړېدو وروسته په لومړي ځل خپل هویت ترلاسه کړ نوموړي د خیبر پښتونخوا نوم په ټاکلو سره د پاکستان د سند غړیو او د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري څخه مننه وکړه د نوموړي د څرګندونو په اړه له پاکستان د ازادي راډیو خبریال پر کوال میخیل راپورټ کوي
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نن په اسلام آباد کې تر ډیره مودې وروسته د خبري اعلان په وړاندې راڅرګند شو او د سرحد ایالت لپاره د خیبر پښتونخوا نوم په ټاکلو سره خوشی څرګند کړه او ویل نن درش پته کال وروسته پښتنو د پاکستان په خاوره کې خپل نوم پیدا کړ په حقیقت سره بل نن وروسته موږ ټول نړۍ ته دا ثابت کړای شو چې پښتانه هم اوس د پاکستان په نقشه کې ځای لري دا زما لپاره تر ټولو د خوشی وړ خبره ده اسفندیار ولی خان د خیبر پښتونخوا د نوم پر ټاکلو د پاکستان د سنا د غړیو د کمیټې ستاینه وکړه او دا یې یوه جمهوري کمیټه وبلله د 1993 میلادي کال د اساسي قانون تر جوړېدو وروسته دومره ستر کار هیڅ نه و کړی لکه په اساسي قانون کې د اصلاحات او بدلون دراوستلو کمیټې چې ترسره کړ نن هغه ژمنه چې د 1993 میلادي کال د اساسي قانون د جوړېدو پر وخت سوې او پر ځای سوې د پخوانی سرحد ایالت لپاره د پښتونخوا له نوم سره د مسلم لیگ نواز او مسلم لیگ قاب ګوند په شمول د دې ایالت سره کې ژبه هم مخالفت کاوه او ویلې چې دوی هم د دې ایالت اوسیدونکي دي که نوم یې پښتونخوا سي دوی به په اقلیت بدل شي اسفندیار ولی خان په دې اړه وایي زله هغه خلکو یوه پوښتنه کوم چې آیا په سند په بلوچستان او په پنجاب ایالتونو کې د نورو ژبو خلک نه اوسیږي زه نن ټول ولس ته په ښکاره دا ژمنه ورکوم چې د ژبې سیمې او نسل له مخې به په خیبر پښتونخوا ایالت کې د هیچا حقوق نه غصب کیږي اسفندیار ولی خان د پاکستان د هغو ټولو سیاسي ګوندونو مننه وکړه چې هغوی د خیبر پښتونخوا نوم له ټاکلو سره ملاتړ ښوولی د مسلم لیگ نواز ګوند د مشر نواز شریف مننه وکړه چې د سرحد ایالت پر ځای د خیبر پښتونخوا نوم په ټاکلو کې ورسره موافقې ته ورسېد نوموړي د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري ځانګړې مننه وکړه وایي پښتانه به د ولسمشر زرداري دا احسان هیڅکله هیر نه کړي چې نوموړي د ولسمشر له ټاکل کېدو وروسته په هره غونډه کې د سرحد پر ځای پښتونخوا نوم یادوه او د ملګرو ملتونو په غونډه کې هم پښتونخوا نوم واخیست بارکوال میخیل د ازادي راډیو پاکستان
د نېشنل عوامي ګوند د مشر اسفندیار ولی خان د څرګندونو په اړه مو رپورت واوري چې د خیبر پښتونخوا نوم د ټاکلو په اړه نن په اسلام آباد کې کړی نن د اپریل لومړنۍ ورځ او په دې ورځ د نړۍ خلک لیو بل سره ډېری ټوکی کوي په دې اړه باندې خبري مجله کې درته رپورت لرو خو لومړی ننګرهار ته ځو په ننګرهار کې د نارنج ګل میله او مشاعره ولمنځل شوه د مشاعرې ته د هیواد دننه او له هیواده بهر ګڼ شمېر شاعران او لیکوالان راغلي وو دا رپورت په وورو
د نارنج ګل مشاعری په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین نبی فراهی د مشاعری لګډونوالو نو غوښتل چې د هنر پر رڼا کې شعرونه ووایي
زه تر هر څه دمخه د دې ورځې په مناسبت د خپل ځان لخوا تاسو ته مبارکي وایم چې د خپل ستر فرهنګي میراث مو ساتلی دی او په دې ډاډه او باور لرم چې ستاسو د نیکانو میراث به د تل لپاره په دې هیواد کې دغسې ځلیدلی او روښانه پاتې شي
استاد محمد آصف صمیم په خپله وینا ته او غوښتل چې د بیان ازادۍ ته ټول پرې خودل شي
زه هیله کوم چې دا ځل به څوک ورسره د دې خیر دی خودو اړتیا ونان ګیري چې بیا د دې مافي زما په شعر کې دغه یو ردیف دی تاسو ورته ټینګ شي
د مشاعرې په لومړیو کې د استاد یار محمد کوچی شعر د ګډونوالو پام ورواړو
چې نه د ښکلو لیوانای نه د ښکار لیوانای زمان په کار دی داسې زوی چې د کار لیوانای د قوت مټ خو ارچا نه زورور لرو صوبه کوم امریکا ته انتظار لیوانای
په نارنج ګل مشاعره کې هر کال انتقادي شعرونه ډېر وي د شیر اسم کمالزي انتقاد د ټولو خوښ شو
دلته هر سړی په کاڼو د ویشتو دی لغمانیان اسې مشال په کاڼو وي ښي پیسې په جاسوسۍ کې پیدا کېږي لوړ مقام په چاپلوسی کې پیدا کیږي. اداری فساد یا غوړ غوړ رشوتونه د دولت په پالیسی کې پیدا کیږي.
چولا تراب لخوس نراغله شاعر و، د شعر هم انتقادي و، ځکه نو خلکو په چکچکو بدرګه کاوه.
لدینا ورسته مو د سپینې کوکې غن نه درځي چې د شپې تور شو دی لا اوس هم تا ته چل نه درځي.
عزت الله جواب هم انتقادي شعر وایو
چې د چا په څنګ کې خوله یار ولاړ وي، رقیبان به ورته تل په کار ولاړ وي، ژوند ولاړ وي، کار ولاړ، روزګار ولاړ وي، سړکونو کې موټر قطار ولاړ وي، چې یو ټانګ د اطلاب په لار ولاړ وي، افغانان غریبان خوار زار ولاړ وي.
یو بل بیا اجتماعي انتقاد درلود.
ما ویل ما تا ویل ما انتخابات کتلي، ما تا پرېږده به ما انتخابات کتلي. ته یو ځل ورشه دا خیبر او پېښور وګوره، هغه شلېدلي ګریوانونه مهاجر وګوره. هر مهاجر دی په زندان کې مرګ پچار غواړي او ډالر سیندې خو زموږ خاورې سرنګار غواړي.
نارنګ ګل ته ورټول شوي ځوانان خوشاله و چې انتقادي شعرونه ویل کېږي. یو وویل که چارواکي د خلکو په خوښه حکومت چلوي نو نارنګ ګل دی واوري.
د نارنج ګل د مشاعرې په اړه مو واورېدل چې نن په ننګرهار کې په سپینغر هوټل کې په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه. ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګ پالو په دې مشاعرې کې ګډون کړی و او همداراز د کوزې پښتونخوا شاعران او له نورو هیوادونو څخه افغان میلمانه او مینوال د دودیزې مشاعرې ته ورغلي وو. د مشاعرې په پیل کې د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سورنګ سمیم د پرانستنې په وینا کې وویل چې سکل په د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست په نارنج ګل مشاعره کې د برخه اخیستونکو خو شاعرانو یوه ټولګه هم چاپ کړي. نن د اپریل اوله ورځ ده. په دې ورځ د نړۍ خلک یو له بل سره خاصې ټوکې کوي او په یوه ځانګړي مناسبت لمانځي. فرشته جلالزی به ووایي چې ولې او څرنګه
په نړۍ کې به مو د بیلابیلو مناسبتونو په خاطر د یوې ځانګړې ورځ یادونه اورېدلې وي. مثلا د اوبو نړیواله ورځ یا له عید سره د مبارزې نړیواله ورځ. نن هم د تیرستلو یا د سادهګانو نړیواله ورځ ده. نو ټولو سادهګانو ته دې دا ورځ مبارک وي. خو څوک به وایي چې زه ساده یم. د اپریل اوله د نړۍ زیات خلک د ساده د معلومولو لپاره لمانځي. دا ورځ خلک اپریل فول بولي. په دې ورځ په ټوکو او دروغو له خپلو دوستانو خلک ساده جوړوي او یای په اصلاح تیر باسي. دا نه د معلومه چې خلکو له څه وخته راهیسې دقیقا د اپریل فول د ورځې په لمانځلو پیل کړی. خو په زیاتو اروپایي هیوادونو کې خلک دا ورځ د 1492 میلادي کال د کنټربری ټیلز له افسانو سره تړي. په فرانسه کې خلک د اپریل فول ورځ د دې هیواد د پاچا نهم چارلز د زمانې سره تړلې بولي. دوی دا ورځ د اپریل د سادهګانو په نوم یادوي. په آلمان کې خلک د اپریل اوله د دې هیواد د پارلمان لوي مهمې جلسې سره چې په 1523 میلادي کال کې دایره سوي وتړي. په دې ورځ د پارلمان غړو په خپلو کې یو شرط ایښی و او کله چې یوې خوا دا شرط وبایلود هغه خوا د سادهګانو په نوم یاده سوه. په برېټانیا کې خلک د اپریل اوله د ګوتام شار له نوم سره په ارتباط کې ګڼي. دوی وایي د انګلستان د قانون پر اساس په هر سړک چې به د دغه هیواد پادشاه تیر سو هغه سړک به د بیت المال برخه وه. کله چې پاچا غوښتل د ګوتام شار ته ولاړ سي خلکو یې شار ته د ورتګ مخنیوی وکړ. پاچا خپل لشکر سیمې ته ورواستاوه خو تر یوې مودې وروسته خبر شو چې د ګوتام د شار خلکو د جنگ پر ځای د ټول اسکر په ټوکو او مسخرو راوستي دي او د لشکر له جګړې مخ اړولی. هالندیانو هم دا ورځ له 1522 کال راهیسې لمانځلې ده. کله چې د اسپانیا عسکرو هلته ماته وخوړه، هالندیان د اپریل اوله د اسپانوي عسکرو په نوم پر هغوی د مسخرو جوړولو په خاطر لمانځي.
فرشته جلالزی و چې په نړۍ کې د اپریل د لومړۍ ورځې د لمانځلو په اړه د خلکو ترمنځ د خاصو ټوکو په اړه تاسو ته یو مطلب درواورو. په دې هیله چې تاسې په دې ورځ له دوستانو سره داسې ټوکې ونه کړئ چې هغه واقعیت نه وي او خدای مکړه خپل دوستان خپه نه کړی او یا دا چې هغوی دومره باوري شي په هغه موضوع چې باور ورباندې وکړي. په هر صورت قدرمنو دوستانو روانه خبري مجله ورو خبرو پای ته رسو او وروستۍ خبری مجله به وړاندې کړو چې امید مرزبان کوربه ده. خو په دې خبری مجله کې تاسو د ولسمشر حامد کرزی د څرګندونو په اړه رپورت ووري چې نن یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره په کتنه کې کړی وي او وی ویل چې ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې به بهرنیو لاسوهنو ته اجازه ورنه کړي. همداراز د افغانستان سره مو د جرمني د کلنیو مرستو د زیاتېدو په اړه واورېدل. د عوامي نېشنل ګوند مشر د پښتنو وویل چې پښتنو د پاکستان له جوړېدو وروسته